دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال رادیو دا ناساته خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز او نیسا اجمل درته هر کړي وای. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري میاشتې 10 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخپرو. یو څو سندرې هم اورېدلی شئ. په لومړۍ د دې سات تازه خبرونه له انیسا اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي. چارواکي وای د سعودي عرب د دفاع وزیر بانن پاکستان ته دوره کوي او د سعودي عرب او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د خلیجی همکارۍ شپږ هیوادونو له سعودي عرب څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. اوسته خبرونه تفصیل. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې مرکزی حکومت د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور منصوبې په ګډون د پرمختیا د مختلفو کارونو په لړ کې خبر پختونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي. پرون په بنیګالا کې پرویز خټک له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاک چاینا اقتصادي کوریډور په حق لا ټول ګوندونه یو ځای دي. هغه زیاته کړه
او دې صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دې موې چې دا صوبې خلغه داران دي. زه اوس هم دا یم چې سی پیک چې کوم مسله ده دا د موږ حق دی. دا موږ سره کمیټمنټ دی. وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې بیا حق واړو نو بیا د یې چې چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
الته د چین چارواکو ویلی دی هیله مند دی چې په پاکستان کې به مختلف ګوندونه د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې د مکملولو لپاره مناسب حالات برابر کړي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري میډیا په حواله وایي چې دا خبره پرون په اسلام آباد کې د چین سفارتخاني بیان په یو بیان کې کړې ده. بل لور ته د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق ویلی دی چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري په پروژه کې د مالکن ډیویژن هم شامل کړل شي. نوموړي پرون په منګوره کې یو غونډې ته د وینا مهال زیاته کړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په منصوبه د منصوبې په زړه نقشه کې مالکن ډیویژن هم شامل و. اوس باید د یادې سیمې موجوده مشکلاتو ته په کتو سره د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې لاره دي په مالکن هم تیره کړل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چاته به هم د دې اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره وکارول شي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف دا سرګندونې تېر ورځ نام وخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د هند د پټان کوټ پیښې په شفافه توګه پلټنې روانې دي. په دغه موقع د جان کیری وینا وه چې باید پاکستان او هند د سیمې د ثبات لپاره خپل منسي مذاکرات جاری وساتي. ټاکل شوی ده چې د سعودي عرب د دفاع وزیر بانن د پاکستان دوره وکړي. د مشال ریډیو خبریال وایي شهزاده محمد بن سلمان به له خپل پاکستاني سیال خواجه محمد آصف او نورو چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې صورتحال په ګډون به ورسره په مختلفو چارو خبرې وکړي. افغان چارواکي وایي د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي به سبا له د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستانی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به د افغان پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزارت ویان حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د پلاوي مشري اعزاز احمد چودھری کوي او څلور واړو هیوادونو استازي به د افغانستان د سولې او دایې په حل لارې بحث وکړي. هغه زیاته کړه
دا یو څلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر یوې حل لاره کار کوي او همدارنګه د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس یې همدا څلور سره طرفه خپلې دا ژمنې او توافقات عملي کړي.
بلخو د افغانستان د سولې علي شراویان مولوي شهزاده شاهد پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوی د افغانستان د سولې په موضوع د طالبانو له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په تېره یوه اونۍ کې درې دېرش وسلوال طالبان وژلي او دوه نور یې زخمیان کړي دي. د کندهار د امنیې قوماندانۍ او چارواکي مل پاسوال محمد رحیم علي خیل د شنبې په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کسان تېره اونۍ په کندهار ښار او ولسوالو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي او زخمیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر امنسته شوی کړکیچ کې د خلیج همکاري شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د هیوادونو هغه څه غندلی دي چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې. د خلیج د همکاري شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ریاض کې د یوې ځانګړې ناستې وروسته په یو بیان کې وویل چې دوی د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ د زیاتوالي په هکله خبرې وکړې. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ایران په دې تورن کړی دی چې له ترهګرۍ سره ملاتړ کوي. عادل الجبیر زیاته کړه چې که ایران خپلو موجوده پالیسیانو ته دوام ورکړي نو سعودي عرب به په لا نورو ګامونو پورته کولو هم غور وکړي. د ایران او سعودي عرب ترمنځ په روانه میاشت کې تاوتریخوالي لا وروسته زیات شوی دی چې سعودي عرب یو شیعه عالم نمر النمر ته پانسی ورکړه. فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې په بندیخانې د روس په هوایي بریدونو کې نږدې 60 تنه وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي دي په ادلیب صوبه کې د مارات النومان نومې بازار سره نږدې پرونی هوایي بریدونو د النصر فرنټ ډلې ودانې په نښه کړه. د شام د بشري حقونو اداره زیاتوي چې په دغو حملو کې 50 کسان وژل شوي دي چې پکې عام وګړي وسلوال او قیدیان شامل وو او 13 تنه پکې زخمیان شوي هم دي. او وروستی خبر دا چې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې چې سږ کال به د هیواد درغلي ختمه کړي. حیدر العبادی چې تېره ورځ د عراق د پولیسو د یوې خاصې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې 2016 د درغلیو د له منځه وړلو کال دی. د عبادی تر دغه خبرو یو ورځ مخکې د عراق شیعه روحاني مشر آیت الله علي سیستانی یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو د درغلیو د ختمولو غوښتنه وکړه.
سلام پختونخوا،
درنو اردوونکو تاسې د مشال رادیو سلام پښتونخوا خپرونې ته غوږی. تاسې کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خپرونې په ویبپاڼه مشال رادیو ډاټ کام همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې اقتصادي راهداري کې وفاقي حکومت د دروغو لوزونه کړي.
تا دې موږ حق دی، دا موږ سره کمیټمنټ دی، وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې بیا حق واړو نو بیا د یې چېر چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو دروغ وادي شو کې نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
د امریکا د بارانو چارو وزیر ویلي باید پاکستان او هند د سیمې امن لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان فوج او ولسی حکومت ترمنځ پر مختلفو کورنیو او سیمیزو چارو اختلاف به څومره اثر پرې باسي؟ کارپو ایاز وزیر وایي د قبایلی سیمو چارواکي وایي چې په دې رستو کې په هغه سیمو کې د پولیو ناروغانو کې کمی راغلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا په وسلوالو ډلو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي.
که د یو ادرس نه خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندگان د سولې په خبرو کې حاضریږي.
دا او سره د نورو شننو او تبصرو در خبرو یو څو سندرې هم لرو له مشال راډیو سره. درنو اوردونکو تاسې د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږی. څنګه تاسې په خبرونو کې هم باوریدل چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې وفاقي حکومت له دوی سره اقتصادي راهداري په حق له ژمنې کړي او وزیر اعظم اعلان هم کړی وو خو اوس له دروغو کار اخلي. نوموړي دا خبره پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. پرویز خټک وایي چې له چین سره اقتصادي راهداري کې خپل صوبي حق لپاره ټول سیاسي ګوندونه په یوه پاڼه دي او دا آئین لاندې خپل حق ترلاسه کولو لپاره به سیاسي هلې ځلې جاري ساتي. نوموړي د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په اقتصادي راهداري کې صوبې ته برخه نه ورکول په صورت کې به د صوبایي حکومت څه تګلاره وي. نوموړی په جواب کې وایي
چې کوم عیني حق یې هغه لپاره مونږ منتونه کوو. دا دومره ډېره غټه ناانصافي ده، ځکه چې یو حق دی عین کې مونږ ته راکړې شوی دی، او دوی صوبې سره همیشه دا زیاتی کوي چې مونږ کله حق واړو نو دوی وایي چې دا صوبې خلک داران دي. زه اوس هم دا یم چې سی پیک چې کوم مسله ده دا د مونږ حق دی، دا مونږ سره کمیټمنټ دی، وزیر اعظم اعلان کړو مونږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چېره چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو. نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي. کوشش کوم چې زده نه کم سیزن مو سوبې دي هغه دینه مو حاصل کو کنه سلیږي بیا مو پولیټیکل سټانس خل تر اوسه پرې پاغې کې ما پولیټیکل سټانس نه غوس.
سر چین سره سره پلاوی لیګل سره دغه لیګل سره دغه شتي مو سوبې شته چې غي زر تاسو ملو شي په حکومتي سره ملو شي او سی پیک والی سره
نو سی پیک والی سره اولریډي ما چاینیز امبیسډر سره خبرې شوې دي مور ته خپل نورس کې مونږ مور کړو خو هغه مونږ ته هیڅ ریسپانس ملاو نه شو.
د شرګل به خلاف څنګه فند ملایوي یو فیصد زمو سوبې ته ملایوي سر تاسو نه ګڼئ سر
پختونخوا ته اوس خلق راضی صرف دائم چې انویسٹر راضی خدا چې این او سی کا سلسلہ دا دغه دی وجه نه روکاوټ دی. مجھے دئی یو طرف ته چې مونږ صبح دمه خطرناک ده زه دې ته هم چې بیا دا روټ پدې مونږ صبح باندې نه بوتي بوزي دا روټ دې صبح نه واړی بل پله ځکه دا صبح دې په خیال کې دمه خطرناک ده سیف نه ده او دلته کې فورنرز نشی راتلی نو ما خیال دی دا نیکسټ سٹیپ به مونږ هم دای چې مونږ صبح دمه خطرناک ده بیا په سی پیک روټ سکی.
دا خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې مشال رادیو سره ځانګړی مرکه کوله په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري زړه نقشه بحال کړي چې پکې د خبر پختونخوا مالکن ډیویژن شامل وو. په سواد کې یوې جلسې ته په وینا کې نوموړي ویل چې د مالکن ډیویژن ډیر زیات سفل شوی نو باید وفاقي حکومت د دې ازاله هم وکړي. نور تفصیل له سواد نه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سواد گراسی گراؤنڈ منگورہ کے دا جماعت اسلامی مرکزی مشر سراج الحق سیرت النبی کانفرنس تا خپل وینا کی اویل چې ملکن ڈویژن پر لپسې قدرتی افتونو وهل سیمه ده. دلته د ترقیتی کارونو ډیر ضرورت ده. دوی ویل چې د پاکستان او چین اقتصادی لار کې دا سیمه شامل وا.
ما د مرکز نه دا مطالبه کړی ده چې صاحبہ د چین نه چې کم روډ را روان ده اولنۍ نقشه دا په ملکن ڈویژن باندې جوړه شوې ده. ملکن ڈویژن بدم نه وهلې ده. ملکن ڈویژن سیلابونو وهلې ده. ملکن ڈویژن زلزلو وهلې ده. ملکن ڈویژن خلک زپلې شوې دي.
د تر څنګ سراج الحق ویل چې ملکن ڈویژن کې یو شمېر نور ستونزې هم دي. دغه لپاره د مرکزی او صوبایي حکومتونو ګامونه پورته کړی.
پکار ده چې ملکن دا غر سورې شي او موږ د پاره شانتیا پیدا شي. پکار ده جو سر د کلام او د مټه پورې ګیس ورسیږي او دا زنګلونه بچي. پکار ده چې دلته زمونږ انجینرینګ لوی لوی یونیورسيټي جوړ شي ځکه چې ټولنه زیات خلک د ملکن ڈویژن دا بهر دنیا ته د مزدورۍ د پاره دی. لوډ شډینګ چې ختم شي.
د جماعت اسلامي جلسې ته په زرګونو خلک راجمع شي ول. په دغه مخه دوی ویل چې دغه مسلو حل کول لپاره به دوی د ملکن ډیویژن ټولو سیاسي جماعتونو غونډه رابلی او دغه غوښتنو لپاره به تګلارې ټاکي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
درنو اودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوس اسلام آباد ته چرته چې د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورته ویلي دي چې پاکستان او هند ترمنځ د امن خبرو اترو ته دوام ورکول د سیمې د ثبات په ګټه دي. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال ریاض مساخیل نخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دي. ریاض تلی مشه سهار مو په خیر. ریاض کدار ته وای چې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون ټلیفون کړی دی نمیا محمد نواز شریف ته، په دې اړه تاسو سره تفصیلات دي؟
جی بالکل، د وزیر اعظم هاوس له طرفه چې کومه خبرونه جاری شوې ده نو په هغه کې ویل شوې دي چې جان کیری کله د وزیر اعظم سره خبرې کولې نو د هغه وینا څخه کومه د پټان کوټ ایئر بیس پیښه شوې ده په هندوستان کې، د هغې وروسته باید چې پاکستان او هندوستان خپل چې کوم داغي مذاکراتي عمل دی او ټاکل شوی ده چې راتلونکي څو ورځو کې به د خارجه سیکرټریانو په کچ ملاقات هم کېږي، نو نه ته په کار چې دغه مذاکراتي عمل اوزنډوي یا ختم کړي، ځکه چې دا د ټولې منطقې د امن لپاره ضروري ده. دغه د وینا وا چې ځینې خلک نه غواړي د پاکستان او د هند تعلقات ښه وي او مذاکراتي عمل جاری وي، نو هغې داسې قسمه پیښ کوي خو دواړو ملکونو ده د دغې خلکو چې کوم عزائم دي نو هغه کامیابېدو ته نه دي پرېښودل په کار او مذاکراتي عمل مخ په وړاندې به وتلل په کار دي. دغه رنګ چې کوم د پاکستان وزیر اعظم په خپلو خبرو کې وي چې کوم مونږ ته هندوستان ثبوتونه را کړي دي دغه پیښې په حوالې سره، نو زمونږ ادارې لګیا دي هغه په دغه حوالې سره کار کوي او ډېر زر به ټول حقیقت پېژندنه هغه به مونږ دنیا ته راښکاره کړو. د نواز شریف وینا وا چې پاکستان عزم کړی دی چې زمونږ خاوره به د کوم بل ملک په ضد استعمالېدو ته مونږ نه پرېږدو او دغه لړکې هم زمونږ پوره عزم دی چې مونږ غواړو د ټولو ملکونو سره په شریکه کار وکړو چې د سیمې نه او د ټولې نړۍ نه ترهګري ختم شي. د دې ترڅنګ جان کیری بیا پاکستان ته پاکستاني وزیر اعظم ته د دغه پلټنو کې د خپلې خوا د مرستو خواست هم وکړي،
پاکستان کې د سیاسي او فوجي مشرانو لیوی ډیری مودې رسو داسې خبرونه خودلی چې ګواکې پر مختلفو کورنۍ او سیمیزو چارو باندې یو دریز دري. په دې رستو کې د هند په پټان کوټ کې د برید رستو د هندي حکومت د غوښتنو په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر او نور سیمیزو موضوعاتو باندې فوج او سیاسي حکومت یو شان بیان ورکړی دي. په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا واقعي فوج او سیاسي مشران یو شان دریز دري او که د مصلحت نه کار اخلي؟ د دې پوښتنو جواب د یوې وړوکې دمې وروسته. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په دې رستو کې د افغانستان د سولې پروسې له هند سره د جامع مذاکراتو بیا شروع کولو، د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو فوجي ائتلاف او په نورو کورنیو موضوعاتو پخوا برعکس فوجي مشرانو سره سلا مشورې کړي او همدغه شان فوج هم یو شان بیانونه ورکړي. په اسلام آباد کې کارپو محمد مالک وایي چې له ډېرې مودې وروسته سیاسي او فوجي ادارو ځمکني حقایق منلي او یو شان دریځ خپل کړی دی. که څه هم د تحریک انصاف په درنه کې داسې خبرې شروع شوې وي چې ګنې سیاسي حکومت په ختمېدو دی، خو داسې ونه شول او اوس حالات ډېر بدل شوي.
اوس مهال دواړه ادارې په دې پوه سوي دي چې له یو بل سره له جګړې څخه څه هم نه جوړیږي. په دې کې په ځانګړې توګه پوځي ادارې تر شپېتو کلونو وروسته په دې پوه سوي چې د سیاسي مشرانو بغیر د هیواد چارې پر مخ نشي تللی، یعنی په دواړو خواوو کې پوهه راغلې ده.
کارپو محمد مالک زیاته کړه چې موجوده وزیر اعظم نواز شریف دوه وارې فوج سره په ټکر کې راغلی وو، خو اوس یې دریځ بدل کړی دی او فوج سره یې اړیکې د پخوا په څیر ډېرې ښې دي. پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر هم دا دریز دري چې فوج او سیاسي حکومت یو لاره ده. آیا په دې کې څومره حقیقت ته چې دا به دوام ولري؟ ایاز وزیر وای
بالکل، د هندستان په سلسله کې هم د افغانستان د سعودي یا هر چې څه دي په هغه کې اختلاف که د دوی په منځ کې خدای نه راولي، نو اختلاف راشي لکه بیا خو د ملک ساتل ګران دي. فوج محافظ دی د پاکستان، په افغانستان کې ډېر اړم دي غریبان، په هندوستان کې هم په سبا دی خدای دې نه وکړي دا د داعش مسله جوړه شي نو بیا به هم فوج ته مخه اړوو.
ایاز وزیر زیاته کړه چې فوج او سیاسي حکومتونه له یو بل سره سلا مشورې زیاتې کړي چې یو ښه خبره ده، خو د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وایي چې دا ښکاره خبره ده چې فوج او سیاسي حکومت به د نړۍ په نظر کې داسې تاثر ورکوي چې ګنې پر معاملاتو یې یو شان دریز دی، خو ځمکني حقایق
حقائق ڈر جلا دی.
مختلف چیزوں پہ اسی مختلف پالیسیز پہ ہیں.
زما پر انت پر مختلف معاملات اور پالیسو دا پوز اور سیاسی مشورے موقف یوشان نہ دے. دا مثال پتوگا دا پٹان کوٹ پیخا کے پاکستان بکلا ہوں داؤنوائی چی پدے کے پوز ککڑ دے او یا نور سا. ظاہر خبر ادا چی وزیر اعظم با پدے حالاتوں کے لڈیر احتیاط نہ کار اخلی اور ڈیر اغٹ خبر اکڑے چی پلٹنے بکئی. پوز ہم داوائی خدا پلٹنے بسمرا بے طرفا اور شفاف وی دا لویا پختنہ دا.
عائشہ صدیقی دا ممبئی بریدونو ته اشارہ سره ویل چې پدی مقدمه کې پاکستان هیڅ پرمختګ نه دی کړی. نو دا خبره ناسمه ده چې فوز او سیاسي حکومت په یو پانه دي او د وزیر اعظم دفتر نه زیات فوز په زیاتره معاملاتو کنټرول لري. بلخوا د فوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر دریز لري چې د فوز په بیانیه کې بدلون راغلی. هغه بدلون څه دی؟ سید نذیر وای
او هغه فوج را دی چې موږ کارم کوو د هغې په وجود او نقصان هم د هغې په نتیجه کې و چې ته قرباني مور کوو د هغې ستاینه نه کېږي د هغې څه نتیجه هم نه راوځي. نو د هغې نه پس بیا دا یو سوچ شروع شو چې موږ به د دهشتګردۍ خلاف په سیاسي سطح باندې هم او په سفارتي سطح باندې هم او په سیکورټي سطح باندې هم د هغې خلاف کاروایي کوو.
که څوم کارپوهان د پاکستان فوج او سیاسي حکومت د یو دریز په حق لا جلا جلا نظرون لري خو په تیر وختونو کی دیدل شوی چې د پاکستان فوز او ولسی حکومت ترمنز پر زینو پالیسو اختلاف دیدل شوی دی.
درنو درنو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیږئ. هند وزیر اعظم نریندر مودی د خالی پورس په پټان کوټ کې د هند هوایي ځواک فوزی اډه وکتله. مودی پر د فوزی اډې د تیرې اونۍ تر برید وروسته د وضعیت د ارزونې لپاره د پاکستان پولیس ته سیرمه دغه سیمې ته سفر وکړ. تیرې اونۍ سخت دریځ وسله والو پر دغه فوزی مرکز په برید کې و هندي سرتیری وژلي وو. ځینې هندي چارواکي شک لري چې د پټان کوټ په هوایي اډه په پاکستان کې ډیرا د جیش محمد ډلې سخت دریزي وسلواله ډله لاس لري. د نړیوالو اژانسونو په حواله سالم احمد صالح دا رپورټ لري.
هندي چرواکي ګمان کوي د پټان کوټ پر پوځي اډې په برید کې به هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې په ډیرا جیش محمد سخت دریزي ډلې پورې اړه لري. د فرانسې خبری ایجنټس لیکي جیش محمد سختریزي ډلې په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان حمله کړې و چې دواړه هیوادونه یې جګړې ته سره نږدې کړي و. تر دې مخکې د هند اپوزیسیون کانګریس ګوند انتقاد کړی و چې ظاهرا په امنیتي برخه کې خلا او ناغړي سختریزو وسلولو ته زمینه برابره کړې چې په پټانکوټ پوځي اډه کې چې په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري نفوذ وکړي. امنیتي ځواکونو د جمعې پر ورځ وویل دوی د پلټنې تر پراخو عملیاتو وروسته دغه پوځي مرکز تصفیه کړی دی. تیر اونۍ د پیښې په لومړیو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پټان کوټ پر پوځي اډه برید د بشریت د دشمنانو کار وباله.
د بشریت دشمنانو چې د هندستان پرمختګ نه سوای زغملای هڅه وکړه چې په پټان کوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجره کړي.
تیر اونۍ د پاکستان پولې ته څیرمه په پټان کوټ کې د هند د هوایي ځواک پر اډه په داسې حال کې برید وسو چې تر هغه یو څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودی پاکستان ته تاریخي سفر وکړ او د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې کړې. خو په پاکستان کې د هندوانو د شورا یو مشر او د ملي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار وانکوانی رویټرز اژانس ته وویل کله هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن او سولې هیلې پیدا سي د پټان کوټ حمله ته ورته پیښ کیږي.
دونو نیوکلیر پاور ہے اور انہوں نے یہ
دوڑا اٹمی قوتوں نے دوی دوڑ احساس کرے دے چھے کلہ دا امن پلوری گام اخلی دا غسی پیشی کیشی دا کم قوتوں نے چھے موش بخ پلو کی جنگول خواری پا دی تڑاو دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف شپ ریکٹا وکڑا چھے دا ہند صدر اعظم تے تیلیفون وکڑ او دا پورا ہمکاری ڈاڑی برکڑ شاغلی مودی ہم مثبت جواب برکڑ.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر اونۍ له پاکستان غوښتنه وکړه څو د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې پر پټان کوټ په حمله کې لاس لري. مودی ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به یې په دې برخه کې چټک او غوڅ اقدام کوي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو درکو د پاکستان افغانستان امریکا او د چین استازي سبا په اسلام آباد کې په افغانستان کې د سولې لپاره سلور اړخیزه غونډه کوي. په دې غونډه کې به د سولې په حل لارو خبرې کیږي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویان وای سره لدې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به طالبانو ته د منلو وړ نه وي خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي. تفصیل صادق رښتینی په رپورټ کې ورو.
افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالات سبا دوشنبه په افغانستان کې د سولې په اړه په اسلام آباد کې خبري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څلور هیوادونو استازي د سولې پر خبرو او حل لارې بحث کوي. دوی وایي دا یو څلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر یوې حل لاره کار کوي او همدارنګه د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس یې همدا څلور سره طرفه خپلې دا ژمنې او توافقات عملي کړي. چارواکي وایي چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د ایحت مشري د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د ایحت مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت معین اعزاز احمد چودري کوي. د راپورونو په اساس تېره میاشت کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر پر مهال د دغې ناستې د جوړېدو په حق له فیصله سوې وه. تر دې مخکې تېر کال د دسمبر پر نهمه د آسیا زړه کانفرانس کې په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار سوی و. ویل کېږي چې وسلوال طالبان په دغه څلور اړخیزه ناسته کې ګډون نه لري، خو په عین وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې پر راتلونکو خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی ترمنځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي، ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندگان د سولې په خبرو کې حاضري کی. البته افغانان موږ اماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو او دی د دغه امادګۍ یا د دغه چیا منلو موږ هرکلی او تقدیر کوو.
ایاز وزیر چې یو پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه دی وایي چې اوس لا هم وخت دی چې د دغه څلور اړخیزې ناستې د لاسته راوړنو په هکله خبرې وسي.
زه ګمان نه کوم چې اوس به څه داسې خاص نتیجه منځته راوړي، ځکه چې دا اولنۍ غونډه ده چې د دوی به کار څه وي، څه ته به اهمیت ورکوي او خپل آینده کاروایی به پر مخ څنګه بوزي. دې دپاره زه وایم چې دا غونډه ده، نو دا چې وشي ټرمز آف ریفرنس جوړ کړي نو د هغې نه بعد سړی ویلی شي چې دا به اوس خپل هدف حاصل کړي که به نه کړي حاصل.
دغه څلور اړخیزه ناسته پر داسې مهال په اسلام آباد کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو په خاص ډول هلمند کې خپلو حملو ته زور ورکړی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه څلور اړخیزه ناسته به په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره کوم لومړني ګامونه واخلي.
دروندونکو، په داسې حال کې چې په پاکستان کې پولیو ناروغۍ د قابو موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي، په قبایلي سیمو کې د صحت محکمې چارواکي ادعا کوي چې په هغه سیمو کې د فوجي عملیاتو له وجې امنیتي وضع ښه شوې ده او د پولیو یا ګزن ناروغانو کې کمی هم راغلی دی. نور تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې تر پوځي عملیاتو پس د غلطه په پولیو ناروغي کې واضحه کمی راغلی دی. د قبایلي سیمو لپاره د پولیو خلاف د کنټرول روم یو چارواکي او د فاټه د صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر اختیار وایي چې په 2015 کال کې په قبایلي سیمو کې د پولیو کیسونه 90% کم شوي دي.
2014 کے فاٹا کی ٹوٹل کی پولیو کی سنا 170 ہے. 2015 کے میں صرف 16 کی سنا پورا پاٹا ہے. یہ تقریبا 91% کی سنا کم شی 2015 اینڈ 2014 کے ان ایکسیسیبل پاپولیشن میں 3 لاکھ ٹارگٹ پاپولیشن اور اس 2015 اینڈ کی 16,000
ڈاکٹر اختیار وائی د پولیو خلاف د هلو زلو په وړاندې مهم خنډ قبایلی سیمو ته مکمل رسائی و چې هغه مسله اوس تر ډیره حده کمه شوې ده. دی وایي هیله مند دي چې په ځینو پاتې سیمو کې له خپل کمپین سره روان کال په قبایلی سیمو کې یو ماشوم هم د پولیو ناروغي ښکار نشي. د فاټ سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې د پولیټیکل انتظامیه او د امنیتی ځواکونو اوس هم دا پوره کوشش دی چې په قبایلي سیمو کې چرته ماشومان د پولیو ضد څاڅکونه بې برخه دي، هلته دې د پولیو خلاف ټیمونه لاړ شي.
قبایلی علاقوں پر امن امان صورتحال سے جموں کے کافی حد پورے بہتری راغلے دا کلہ نیشنل ایکشن پلان اور آپریشن گھر دی عزب نپت کتا سو گوری نو قبائلی سیمو چکم نپولیو حال لے پاگے کے دیر کافی حد پورے بدلن راغلے دے لوگوں تکی دا سی علاقی شکر دے چی حل تکی زمونږ د پولیو ټیمونه نه دي رسیدلي، خو زمونږ د پولیټیکل اډمنستریشن چې دی د هغې پوره پوره دا کوشش دی چې هغه علاقو ته هغوی ورسي او هلته کې د والدینو سره هغوی سره ملاو شي، او چې کم کم ځای کې د پولیو کترې یا ډراپ سي دي یا زمونږ ټیمونه ورسي دغه ماشومان ته کترې ورکړي.
د ډاکټر اختیار په خبره د جنوري نه واخله تر مئی میاشت پورې هره میاشت د ګوزن خلاف د دوی کمپین چلیږي چې روان کال لپاره په دغه موده کې د دوی هدف یو ملیون ماشومانو ته رسیدل دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده او د ختمولو لپاره هلې ځلې روانې دي.
ملی امیرزاده بچی تاسو ته رپورٹ وړاندې کوم دې سره وخت شوه دی د سهار 9:00 مایکس فارما انیس اجمل ته چې تاسو ته د خبرونو لړۍ وړاندې کړي.
دا خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکزی حکومت د کاشر کوادر اقتصادي رهداري منصوبې په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خبر پختونخوا ته خپل حکومت نه ورکوي. پرین په بنګاله کې پرویز خټک له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ویل چې د پاک چاینا اقتصادي کوریډور په حق لا ټول ګوندونه یو ځای دي. الته د جماعت اسلامي ګوند مشر پر سراج الحق پرین په منګوره کې ویلي دي چې د پاک چاینا اقتصادي رهداري په پروژه کې د مالکان ډیویژن هم شامل کړل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ته به هم د اجازه ورنکړي چې د پاکستان خوره د بل کوم هیواد پر ضد ترهګرۍ لپاره وکاروي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې وزیر اعظم نواز شریف تر څرګندونې تیر ورځ نه وخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. ټاکل شوی ده چې د سعودي عرب د دفاع وزیر بانند د پاکستان دوره وکړي. د مشال ریډیو خبریال وایي شهزاده محمد بن سلمان به له خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف او نورو چارواکو سره ملاقات کوي او د دواړو هیوادونو په اړیکو په مختلفو چارو ور سره خبرې وکړي. افغان چارواکي وایي د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي به سبا له امریکا د بخښنه غواړم د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پر مشال ریډیو ته ویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به د افغان پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزارت ویان حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د پلاوي مشري احساس احمد چودھری کوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په تېره یوه اونۍ کې 3 وسلوال طالبان وژلي او 2 نور یې زخمیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکیچ کې د خلیج همکاري شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د هیوادونو هغه څرګندلي دي چې دوی د ایران لخوا د ریاست په داخلي چارو کې مداخله بللې او فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي بریدونه کړي دي چې پکې 60 تنه وژل شوي دي.
انیس اجمل بچی د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي او فوزي مشورولۍ یو غونډه وشوه چې پکې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د هند سره د مرستو فیصله وکړی شوه او په غونډه کې هند ته دا هم وویل شو چې د پټانکوټ پیښې سره د پاکستان هیڅ تعلق نشته او نه په دې پیښه کې د ککړو ملزمانو په څه ډول هم د پاکستان سره څه تعلق او یا رابطې وې. ورځپاڼه لیکي چې د تیرو 4 دوران په مختلفو نړیوالو فورمونو کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هند د وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ ملاقاتونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې د خبرو اترو د لارې په حل کولو اتفاق کړی وو او د نریندر مودی د لاهور غیر سرکاري دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ ماحول نور هم ښه شو او د پاکستان او هند ولس په سیمه کې د امن لپاره کړی شوي کوششونه تر ډیره حده خوشاله هم وو. خو دې دوران په هند کې د پټان کوټ پیښې د دواړو ملکونو ترمنځ یو وار بیا ماحول خراب کړو. ورسپانه لیکي چې کله هم د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد سازۍ لپاره ګامونه پورته کړی شي نو دا قسمه پیښې رامخې ته کېدو له وجې دغه عمل ته نقصان ورسي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پټانکوټ پیښه کې تر دې دمه څومره هم کسان نیولې شوي دي نو هغه ټول ځایي خلک دي او په هغوی کې هیڅ چا هم د پاکستان سره د څه تعلق اعتراف نه دی کړی. نو پاکستان حکومت له پکار دي چې دباو دې نه برداشت کوي او که هند څه قسمه ثبوتونه ورکړي نو مرستې دې ورسره وکړي. وحدت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په لومړی صف کې دی او افغانستان موثر هوایی ځواک ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان ته د اوږدې مودې د جنگونو، تشدد او توندلاریتوب پیښو له وجې ډېر نقصان رسېدلی دی او په داسې حال کې چې د افغانستان فوج په خپلو خپو ادرېدو کوشش کوي. په کال 2014 کې افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ کې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې په یو اړخیزه توګه د جګړې پای ته د رسولو د اعلان څخه وروسته د هیواد ټولې امنیتي ذمواری د افغان عسکرو په اوږو پرېوتې دي. ورځپاڼه لیکي چې اشرف غنی د امریکا څخه د فوزي مرستو په اړه کومه غوښتنه کړې هغه بیخي پر ځای او مناسبه ده. په کار ده چې د اوږدې جګړې څخه وروسته امریکا افغانستان یوازې پرې نږدي تر څو افغان ځواکونه په کوټلي توګه د دفاع کولو جوګه شي او افغانستان یو پرامن هیواد جوړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واسټری جرنال لیکي په پاکستان کې چارواکي وایي د سعودي عرب په مشرۍ کې اسلامي هیوادونو ائتلاف کې د پاکستان د شاملېدو مقصد د ایران پر ضد نه دی، بلخوا د اکانومیست مجلې په افغانستان کې د غز موثره حکومتداري او د امن په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته انیس اجمل باندې کوي.
وال سټریټ جرنال لیکي 13 میاشت پاکستان ویلي و چې له سعودي عرب لخوا اعلان شوي د سنی هیوادونو په اتحادیه کې شامل شوي دي، خو بیا ځینو پاکستانی چارواکو ویل چې دغه اتحادیه په دې کې د پاکستان د رول په اړه لا معلومات نه لري. سعودي عرب وایي چې د سنی هیوادونو دغه اتحادیه د ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې ده. روسپانه لیکي د پاکستانی چارواکو په حواله د ترهګرۍ ضد اتحادي هیوادونو په ډله کې د اسلام آباد شاملېدلو مطلب دا نه دی چې ګنې دوی د سعودي په مشرۍ اتحاد کې د ایران پر ضد شامل شوي دي. په پاکستان کې سنی مسله کا په اکثریت کې دی او بیا د یوې اندازې تر مخه په دغه هیواد کې شاوخوا 40% آبادی د شیعاګانو ده، چې دا شان پاکستان تر ایران وروسته د شیا اقلیتونو د زیاتې آبادی په حوالی سره دویم هیواد جوړیږي. په پاکستان کې تر لسیزو پورې فرقه ایز تشدد شوی دی چې د کارپوهانو په خبره دغه فرقه ایز تشدد ته د سعودي او ایران ملاتړ ترلاسه و. په دې تشدد کې تر ټولو زیات شیعاګان متاثره شوي دي. مقاله لیکي پاکستانی چارواکي دا نه غواړي چې هیواد یې په بشپړه توګه د فرقه ایزو نښتو ښکار شي او ورته زیان ورسیږي، او د سیاسي ګوندونو ترمنځ هم داسې اتفاقي رایه شته چې باید هیواد یې د چا طرفداري ونه کړي. مقاله لیکي پاکستان دا مهال په خپل هیواد کې د پیدا شوو وسلوالو خلاف جګړه کوي او دغسې د خپل روایتي دښمن هند سره په پوله هم د خپلو سرتیرو ساتل پر ځای ساتي. بلخوا د اکانومیست مجله لیکي په افغانستان کې د جګړې د مخ په زیاتېدونکي زور اغېستو سره 3,25,000 افغان پوځیان او پولیس مخامخ دي. تیر کال د دې هیواد افغان ځواکونو ته په زیان رسیدو کې د 2014 کال پرتله 28% زیاتوالی راغلی دی. په 2015 کال کې شاوخوا 14,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې پکې تقریبا 2,000 کسان وژل شوي دي، او بیا داسې باور هم کېږي چې شاوخوا 6,500 عام وګړي وژل شوي دي. دغسې تیر کال د وسلوالو په مرګ ژوبله کې هم اضافه شوې ده، او باور کېږي چې دا مهال د 30,000 نه تر 40,000 پورې وسلوال طالبان په جګړه کې بوخت دي. مقاله لیکي په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو وجې په کابل کې د غیر موثره حکومت د امن بهیر لپاره تیر کال د ډیپلوماټیکي هڅو ناکامي، د طالبانو ترمنځ تقسیم، او د افغانستان لپاره د امریکا د اوږدې مودې په ستراتیژۍ کې کموخت. مقاله بیا د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کارکردګۍ په اړه لیکي چې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په امنیتي معاملو کې د مغربي ملاتړ هرکلی وکړ، او دغسې بیا په هیواد کې د درغلۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړ. خو د مقالې په خبره بیا د مخالف پلویانو د نسلي ډلو ترمنځ د مهمو حکومتي څوکو په معاملو کې بریالي نشول، او سم د دفاع وزیر یو مستقله څوکې خالی پرته ده. مقاله لیکي د افغانستان په حکومت کې تقسیم لا غیرست په کتو راغی چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د خبرو لپاره هڅې پیل کړې. مجلل کې اوسم زیاتره افغانان دا فکر کوي چې پاکستان د افغانستان د نارامه او بې ثباته کول لپاره یو ځواک دی. مقاله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتل چې پاکستان د خبرو میز ته د راوستلو لپاره طالبان وهڅوي چې دا شان سولې او اقتصادي جوړښت ته لاره هواره شي. مجلل کې خو چې کله افغان ولسمشر ته په دسمبر کې د اسلام آباد لخوا تود هرکلی وویل شو، نو د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته وګی په نړیوال موضوعاتو هم تاسو لپاره رپورت لرو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې ترکیه د عراق په شمال کې د خپل فوجیانو ډیره ساتلو ته اړتیا لري. اردوغان روسو له هغه د سرګندونې کوي چې تیر ونی ترکیه فوجیان په سیمه کې د ترکی پر فوجی روزنیس کیمپ د اسلامي دولت یادایش پلان شبي بریټ شان کړ. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورت خپور کړي چې مهمه برخه یې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ترکی چرواکی وایي د عراق په شمال باشیقه کې د ترکی د ځای پر ځای سوی پوځي قطعې سرتیری د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د عراق ملیشه روزي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په استنبول کې خبرلانو ته وویل ترکی د داعش د مخنیوونکي برید په لړ کې د دې سختریزې ډلې اتلس جنګیلي چې غوښتل یې په باشیقه کې نفوذ او بیا پر کمپ برید وکړي وژلې دي. اردوغان په باشیقه کې د اضافي پوځیانو د ځای پر ځای کولو دفاع وکړه.
مونږ اوریدلی دي چې د داعش ډلې اتلس غړي وژل شوي دي. د ترکی سرتیرو ته زیان نه دی رسېدلی. دا څرګندوي چې په باشیقه کې د ترکی فوجیانو ځای پر ځای کول سمه پریکړه وه.
د اردوغان په خبره په باشیقه کې ځای پر ځای سوي ترکی پوځیان به په سم وخت کې ضروري اقدام کوي او دغه کار ته به ادامه ورکوي. اخوا بغداد ټینګار کوي چې د عراق په شمال کې د ترکی پوځیانو ځای پر ځای کېدل د نړیوال قانون سرغړونه ده او باید له هغه ځایه وایستل سي. بغداد دغه قضیه د امریکا له متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره شریکه کړي او هڅه کوي د فشارونو په مرسته ترکیه مجبور کړي خپل سرتیري د عراق له شمال نه وباسي. د امریکا له خوا د فشارونو په نتیجه کې د ځینو پوځیانو تر ایستلو وروسته د ترکیه ولسمشر د ټولو پوځیانو ایستل رد کړل. د اردوغان د پرونیو څرګندونو په ځواب کې په بغداد کې د عراق ګډې عملیاتي قومندانۍ یو اعلامیه خپره کړه او ادعا یې پکې کړې چې په باشیقه یا نورو سیمو کې د داعش له خوا پر ترکی ځواکونو کومه حمله نه ده شوې. که څه هم د عراق له شماله د ځینو رسنیو په راپورونو کې د تیرې اونۍ په بهیر کې د داعش ډلې د اتلسو جنګیالیو وژنه تایید شوې، خو په ځینو نورو راپورونو کې بیا ویل شوي چې دغه سختریزې وسلوال د ایتلاف په هوایي حملو کې وژل شوي، نه د ترکی یا عراقي پوځیانو لخوا. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل پر انقرې د بغداد د دې ناڅاپي انتقاد تر شا د روسیې لاس دی.
ترکیه ته د عراق د صدر اعظم حیدر علی بادی د سفر پر مهال مو پر دغه موضوعاتو خبرې کړي. دوی له موږ نه د عراقي فوجیانو د روزنې غوښتنه وکړه. دوی له موږ په دې فوجي اډه کې د دغه فوجیانو د روزنې درخواست وکړو، خو کله چې له روسیې سره د ترکیې اړیکې بحراني شوې دغه راز وروستو له هغې چې روسیې، ایران او سوریې په بغداد کې دفترونه پرانستل دغه منفي بدلونونه راغلل.
د انقری او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې کړکېچنې شوې چې د نومبر میاشتې په اخرو کې ترکیې یوه روسي الوتکه وویشتله. ترکیه وایي دغه الوتکه د سوریې پولې ته څیرمه د ترکیې هوایي حریم ته داخله شوې وه.
سلام او مسالې چې تاسو ته رپورت وړاندې کول څنګه تاسو نوم ژمنه کړې وه چې په خبرونه کې سندرې هم لرو. نو راځي چې د هاشمت سحر او د میناګل په غږ کې دا سندره واورو.
سبب ما جڑا پتا پسے کا جتر سباب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے حقبے کا ضمانت سیارا رایا دے حقبے کا ضمانت سیارا تماشا میں سد مخد تماشے کا رایا دے حقش پہ کا ضمانت سیارا
درنو درګو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی ډیلی ټایمز ورسپانی پاکستان ته د سعودي عرب د بارونو چارو وزیر د روستي دورې په اړه مقاله خبره کړې ده په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د سعودي عرب لخوا یو شیا مولا ته د پنسي ورکول وروسته ل ریاض او تهران ترمنځ اړیکې کړکې چین شوې دي پاکستان هر ممکن کوشش کوي چې غیر جانبدار پاتې شي چې دا ډول یوي فرقوارانه اشخړې نه ډډه وکړي د مقالی نوري برخي ملي حمیرزاده وړاندې کوي
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د اسلام آباد دوره د پاکستان انتظامی چارواکو کامیاب بللې رسپانه لیکي دا خبره باید هېره نه کړل شي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت له سعودي عرب سره نږدې تعلقات لري خو د دې باوجود په اسلام آباد کې دومره جرأت و چې په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ کاروایی کې له برخې اخستو انکار وکړ رسپانه لیکي پکار ده د حکومت دغه غام ستاینه وشي ځکه چې د نږدې ملګري هیواد د خوشاله ساتلو پر ځای د هیواد مفاد مخې ته کېښودلو دغه شان د سعودي عرب لخوا د یو شیا مولا نمر النمر ته د پانسي سزا ورکولو په سر د دغه هیواد او ایران ترمنځ پر راپیدا شوي کړکېچ کې هم اسلام آباد د یوې فرقوارانه جګړې نه د ځان بچ ساتلو لپاره د غیر جانبداره پاتې کېدو هر ممکن کوشش کوي نو ځکه د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د دورې په موقع ورته پاکستان نرمې خبرې وکړې چې د سیمه ییزې خودمختاري او سالمیت په وړاندې د ګواښ په صورت کې به ورسره اوږه په اوږه ولاړ وي رسپانه لیکي د ترهګرۍ خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د 34 هیوادونو ائتلاف پاړه د پاکستان تحفظاتو ته په کتلو سره عادل الجبیر اسلام آباد ته وړاندیز کړی دی چې تر خپل استعداد پورې دې پکې شامل شي پاکستان ژمنه کړې ده چې د تربیت صلاحیت زیاتولو او د یاغیتوب خلاف ملاتړ کوي رسپانه لیکي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د دورې پس اعلان شوی چې د پاچا زوی محمد بن سلمان چې مرستیال ولی عہد او د دفاع وزیر دی هم پاکستان ته ځي محمد بن سلمان اکونومیست مجلې سره په مرکه کې ویلي دي چې له ایران سره روان بحران به په جنگ کې بدلولو ته نه پرېږدي رسپانه لیکي دا له یو لحاظ سره د تیلو بازار ته هم یو پیغام دی چې شخړه به حل شي دا په داسې حال کې ده چې سعودي له ایران سره سفارتي تعلقات لاغه وروسته پریکړل چې د شیا مولا د پانسې پر ضد ایرانیان په تهران کې د سعودي سفارتخانې ته ورننوتل او اور یې ورته ولګو رسپانه لیکي کې دي چې د سعودي عرب ملګری هیواد امریکا او ملګری ملتونه به هم له ریاض نه غواړي چې د ایران په اړه خپل رویه نرم کړي رسپانه لیکي د دغه شخړې اثرات په شام کې د سولې ته ترلاسه کولو هڅو باندې پریوتې شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د ائتلاف کوششونه روان دي په عین حال کې د پاکستان د الکترونیک میډیا د نظم ادارې د توازن ساتلو کوشش کړی دی چې له تهران او ریاض سره د اسلام آباد د تعلقاتو یو شان پاتې کېدو په مقصد یې رسنو ته له تحمل نه د کار اخیستلو ویلي دي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د ډیوا رادیو خبرتیا و خو تاسو ته مشال رادیو خبرونی ته غواګی د اکونومیست مجلی لیکي چې کله هم د پاکستان او هند ترمنز اړیکو کې مثبت پرمختګ شوي نو له هغې وروسته داسې پیښې رامنځته شوي چې د دواړو هیوادونو یې له مذاکراتو په شا کړي دي. مجلې په تاریخي تناظر کې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه کړې چې مهمې برخې یې د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کړو. دی اکونومیست مجلې کې چې ترهګرو یو ځل بیا د پاکستان او هند ترمنځ د جوړجاړۍ بهیر نازک حالت سره مخ کړی دی. په دې وروستو کلونو کې چې کل هم د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې مثبت لور ته روان شوي ول نو ترهګرو دا پروسه ګډوډه کړې ده. په 2008 کال کې په ممبئی کې ترهګریز بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ هر څه په ټپه ودرېدل. مجله زیاتوي چې تیر کال جولای میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره په روس کې لیدلی وو او په دې صلاح شوي ول چې باید د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاکارانو ترمنځ د خبرو اترو عمل شروع کړل شي. د دې پرمختګ وروسته د هند په پنجاب ریاست کې پر یو پولیس سټیشن برید وشو. مجلې کې چې د دسمبر په 15 نیټه د هند وزیر اعظم نریندر مودي یو بې ساري ګام پورته کړی چې په کابل کې د پارلیمان ودانۍ پرانستې وروسته د لاهور ناسا په سفر یې وکړو او نواز شریف سره یې ملاقات وکړو. پاکستان ته د 2016 کال راهیسې دا د یو هندي وزیر اعظم لومړی سفر وو. په دې ملاقات کې دواړه مشران پر جامع مذاکراتو صلاح شول چې د جنوري په 15 نیټه په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو سفارتکارانو غونډه ټاکل شوې ده. خو د مجلې په خبره د جنوري په 2 نیټه له پاکستاني پولیس سره نږدې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي اډې د شپږو وسلوالو برید وروسته دا خبرې ترې له نازک حالت سره مخ شوې دي. دا برید چې درې ورځې یې دوام وکړ شپږ هندي فوجیان پکې وژل شوي ول. مجله لیکي چې هندي شنونکي په دې اند دي چې په دې برید کې هغه پاکستانی اسلامي ډله ککړه ده چې ورته د خفیه ادارې ISI ملاتړ ترلاسه دی. مجله لیکي چې د جنوري په 3 نیټه هند له یو بل برید سره مخ شو کله چې د افغانستان په مزار شریف کې د هندي کونسلګرۍ باندې وسلوالو برید وکړو او د دې تورونه هم د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا پر ملاتړ کوونکو ډلو ولګول شول. مجلې کې چې دا وار د جامع مذاکراتو پروسه د پخوا په پرتله پیچلې ده. په هند کې په وزیر اعظم مودي ډیر زیات فشارونه دي چې له پاکستان سره مذاکرات کوي. بل خواته د مجلې په خبره د پاکستان فوج د هیواد خارجه او امنیتی پالیسۍ جوړوي نه چې وزیر اعظم نواز شریف. خو داسې ښکاري چې د فوج مشر جنرال رایت شریف ته معلومه شوې چې هغه هیواد ته د هند نه زیات ګواښ نه دی بلکې د هیواد دننه خطرناکې وسله والې ډلې دي چې ګواښونه جوړوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا فلسفه ډیسټریکټ
کې مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
درنو درکو تاسو ته مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی زوبې خبرته. په بي خبر کې د ډاکټر خان تحریک سوریلاندی د پښتو ژبې او ته د او دود دستور ته د ودې په غرض یو غونډه شپې چې پکې د سیمې سیاسي غړو مدني فعالانو او د پښتو ژبې لیکوالانو ګډون وکړ. په غونډه کې په یو متفقه قرارداد کې له حکومت د پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه وشوه. د یادې غونډې نور تفصیل په خبره د زلان یوسفزی پر رپورت کې ورو.
د پښتو ژبې او دود دستور د ودې په غرض د ډاکټر خان تحریک لخوا د تابعیا شوی غونډې یو ګډونوال د مسلم لیگ قاف د خیبر پښتونخوا مشر انتخاب چمکنی مشال رډیو ته وویل چې صوبه کې د حکومتونو لخوا د پښتو ژبې ودې ته د پام نه کول له وجې ځوان کل د پښتو ژبې لیک لوست نشي کولی چې په ژبې باندې د بد اغیز ترڅنګ یې د پښتو دود او دستور هم اغیزمن کړی دی.
نن موږ ګورو په نورو صوبو کې خپل ژبو کې اشتهارات اف آی آرونه لیک پړک هر څه کیږي خو زموږ دلته کې د پښتنو معاشره پختو صرف یو نوم یادیږي یا زموږ مشران په شرمیږي په ویلو کې. پختون د فخر نه ډک قوم دی. خپل روایت دی خپل هغه روایت دی چې هغه ډېر قدر والے دی. نو موږ له داسې او دین لوی پروګرامونه په کار دي سرکاري توګه باندې د پختو ډپارټمنټ په توګه باندې چې موږ د پختو نور مخکې راولو او په سکولونو کالجونو تعلیمي ادارو کې موږ د عام
خو د پښتو ژبې لیکوال ایمل خټک وایي چې ژبې ته د ودې ورکولو ترڅنګ پرمختیا هم د قام د ژبې او دود دستور ژوندي او خوندي ساتلو لپاره لازمی ده ځکه چې وروسته پاتې قامونه د پرمختللي قامونو له ژبې او دود دستور اثر اخلي.
هر یو قوم غواړي چې د هغې دود دستور ژبه او کلتور د ژوندی پاتې شي. هغې لپاره اولنی شرط چې دی نو هغه ترقی ده آغا پا اقتصادی ترقی دا آغا سماجی ترقی دا آغا پا ٹیکنالوجی کی ترقی دا دینا بغیر کو کی گی نا ذکر چی وہ قتل چی آغا کو منا چی کم تی ترقی رفتار کے رست پاتی دی آغای چی دین ورست تروزا دا مکینا دا آغای نمو نشان رکی گی
غونډه کې ګډون لرونکي یو مدني فعال محمد کمال خان یوسفزی وایي چې د ژبې او دود دستور خوندي ساتلو لپاره پرمختیا شرط دی، خو پښتون قام تر هغه پرمختګ نشي کولای تر څو چې خپل وسایل په اختیار کې نه وي.
نن کزو په کوټ باندې او پټایا باندې او په زما د بوټانو کو سکو وتی ز پاره ما د فخر کوم او غزه یو محفل ته زما ز پاره ما د ویاړې کوم نغزه کزو کوم چې هغه یو واقع یو سامراج دی زه د غزه هني تور غلام شوی یم تر کې نه پوره چې ما خپل اقتصادي پوزیشن برابر کړی نه زه هغه محفلونو ته هغه سوسایټي ته هغه ټوله انتظار شمه چې زما بیا په خبره کې وزنی نو بیا بغي زما د پټکی او زما د صادره او زما د سپلای کوم دی قدر کی
د پښتو ژبې او دود دستور د غونډې په پای کې ګډونوالو په یو متفقه قرارداد کې له حکومت تعلیمي او پارلماني ژبه پښتو کولو غوښتنه وکړه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
درنو درکو سلام پښتونخوا. په خبرونه کې ستاسو په مخ رپورٹ په لور راګرځوم. د پاکستان ایکسپرس ټریبیون او ورځپاڼه لیکي په ټوله جنوبی ایشیایي هیوادونو کې په پولیسو او نور قانون نافذ کوونکو ادارو کې د ښځو شمیره ډیره کمه ده او باید دې اړخ ته پام وکړل شي. ښځو پولیسو له روزنه ورکړل شي او د دوی له سړو سره یو شان سهولتونه هم ورکړل شي. د دغې لیکنې نورې برخې له فرخنده صدناورو.
ایکسپریس ټریبیون لیکي په ټوله نړۍ کې ډېرې کمې ښځې په پولیسو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه د 2011 کال په خپل یو رپورټ کې وایي په جنوبي ایشیا کې یوازې 15% ښځې په پولیسو کې دي او په ټوله نړۍ کې د پولیسو د ادارو 9% د ښځو ده. په سکندنیوین هیوادونو چې ډېر پرمختللي دي په پولیسو کې 30% ښځې کار کوي. ځینو نړیوالو ادارو په 2015 کال کې پر دې کار پیل کړ چې څنګه په جنوبي ایشیایي هیوادونو کې د پولیسو په ادارو کې د ښځو رول زیات او خکری. په جنوبی ایشیایي هیوادونو کې په قانون نافذونکو ادارو کې د ښځو رول ډیر کم دی. په بنگلاديش کې د غشمیره 4.63، په هند کې 6.11، په مالدیب کې 0.4، او په پاکستان کې بیا تر ټولو کمه 0.94% ښځې د پولیسو په محکمه کې کار کوي. د جنوبی ایشیایي هیوادونو په اساسي آئین کې دا لیکل شوی دی چې باید ښځو او د سړو په کار کې سفرک ونه کړل شي او نه د جنس په بنیاد سره امتیاز وشي. او کچیرې د پولیسو په محکمه او نورو قانون نافذونکو ادارو کې د ښځو رول زیات شي نو د جیلونو او تاڼو کم سخت کلچر چې جوړ شوی هغه یو حد پورې نرم کېدای شي او په جیلونو او نورو بندیخانو کې د غیر انساني رویو په ختمولو کې هم مرسته کولی شي. ورځپاڼه لیکي یوازې د ښځو په پولیسو کې اخیستل نه دي، باید دوی ته پوره روزنه ورکړل شي، د خپل کار د اهمیت نه خبر شي او دا چې لکه د نورو هیوادونو دوی هم پوره سهولتونه ولري. په بنگلاديش کې سباندې 1,05,000 پولیس کار کوي. په دغو کې 6,853 ښځې کار کوي. په دغه هیواد کې د ښځو پولیسو لپاره 10% کوټه مختص شوې ده. په پاکستان کې په 4,25,989 پولیسو کې یوازې 4,40 ښځې پولیس کار کوي. په پاکستان کې په FIA کې 9.68% ښځې کار کوي. په موټر وی پولیسو کې بیا 3.14 ښځې دي. دا شان په گلگت بلدستان کې 3.01، په پنجاب کې 1.2، په خیبر پختونخوا کې 0.02، په سندھ صوبه کې 0.61، په بلوچستان کې 0.31% ښځې په پولیسو کې دي او په اسلام آباد کې دغه شمیره 1.55% ده. ایکسپریس ټریبیون لیکي باید د ښځو په بړتی کولو کې خاص پام وشي او په پولیسو او نورو قانون نافذونکو ادارو کې نه یوازې د دوی شمیره زیاته کړل شي بلکې د دوی ښې روزنې او سهولتونو اړخ ته هم پام وشي.
فرخنده صد بچی تاسو د ایکسپریس ټریبیون د ورځپاڼې د یوې لیکنې مهمې برخې وړاندې کول. هم دې سره د سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. په اخر کې درته د همایون خان په غو کې دا سندره دروړو.
هر قدم مس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا پلا جوند زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو مریو گلد پر لے سار کو مریو گلدس پر لی بہ سار
تسڑو نو لرو کش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو تنگو کنو پشان کلا تسڑو نو لرو کش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو سچ مینا محبت پل مالیا تو سچ مینا محبت پل مالیا